په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او زل تاسو ته بیا هرکلی ویم په دغه یو ساعت خپرونه کې چې پکې مو تاسو دپاره د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه تبصرې راوړي دي. او زمونږ اونیزه خپرونه ستونزې سرکار به درته هم وړاندې کوو، خو اړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه اورو.
مشال خبرونو سر ټکی د باړې تحصیل قبایلي لوی جرګې حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سپاه قبیله دې خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستنه کړل شي. د سند پولیس وایي چې د کراچۍ ځینې روغتونونو ژوبل شوي افغان طالبان نیولې دي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. اوست مشال خبرونو تفصیل. تیرور د پیښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوې لویې جرګې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته تیرور وویل
د آرمی صابم موږ تاون کوو، د ملک د نور زمورو خلکو صابم تاون کوو، خو که د موږ سره څوک تاون نه کوي نو موږ مجبور یو چې موږ دغه دپاره بیا احتجاج هم کوو، په سینټ په فلور باندې بهیم کوو، د اسمبلی په فلور بهیم کوو.
باړه تحصیل کې د حکومتي عملدارۍ پر ځای کېدو نه پس نورې قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوې دي، خو حکومت د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال د شوي تاوانونو په مد کې 2,00,000 روپۍ غواړي، نو زکات جبران خپلو سیمو ته ستنېدو نه ایثار کړل شوی دی. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونو نه داسې طالب وسلوال نیولې دي چې په افغانستان کې ژوبل شوي ول. تیره ورځ په حیدرآباد ښار کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي جمالی وویل
په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغه خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو، موږ هغوی نیولي دي.
غلام حیدر جمالی د دغو نیول شوو طالب وسلوالو د شناخت په اړه څه ونه ویل. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځای کمانډر مقبول داور داوا کړی چې تیره ورځ د پاکستاني پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکونکی بشیر احمد خان پانسی کړی دی. مشال ریډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې یو کس د مرینه پر اساس وړاند خودل شوی چې وسلوال د ISI کارکونکی بولي. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. اشټن کارټر پرون ماښام هغو خبریالانو ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دي وویل پینټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځي الوتکو چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه چې د کندوز روغتون یې ویجاړ کړ او 22 کسان یې ووژل. امریکایي پوځیانو له دې مخکې ویلي وو چې د امریکا خاصو پوځي کونو یا سپیشل فورس چې د کندوز روغتون ته په نږدې سیمه کې افغان کمانډو ته د عملیاتو په بهیر کې سلام مشورې ورکولې، هغه مهال د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې ډزې پرې وشوې. دا پوځیان چې نه غواړي نمونه یې افشا شي وایي امریکایي الوتکو ځوابي ډزې وکړې، خو د دوی په وینا معلومه نه ده چې هغه چاودنه چې روغتون یې ویجاړ کړ د دې الوتکو په ډزو به شوې وي. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز روان وضعیت پیچلی او مبهم وباله. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلواري ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیره کې یو 2000 کلن جوړ ګمبد تباه کړی دی. په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواري ډلې لخوا قبضه شوو سیمو کې د دا ډول لرغوني آثارو د تباهۍ دا تازه پیښه ده. په پالمیره ښار کې د دا ډول لرغوني آثارو لرلو سیمې په نړیواله کچه تر ټولو مشهورې سیمې دي چې د روان کال د مای د میاشتې راهیسې اسلامي دولت وسلواري ډلې په خپله ولکه کې اخیستې دي. د بشر حقوقو د سار د شامی فعالانو ډله وایي چې دغه ګمبد تیره ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځکه تباه کړی دی چې د دغه ګمبد په دیوالونو سنهري کشیدکاري شوې وه چې د دوی پاند غیر اسلامي وه. ډاکټرز ود اوټ بارډرز یا د بی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي دي چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه یې تړلي دي. دغه سازمان غوښتنه کړې ده چې د دغې پیښې د آزادانه پلټنې وشي او زیاتوي چې دا عمل یو جنګي جرم دی. د دغه سازمان جنرال مینیجر کریسټوفر سټاکس ویلی دی چې غالب ګمان دا دی چې یو جنګي جرم سرزد شوی دی او موږ غواړو چې د یوې خپلواکې نړیوالې ادارې لخوا د دې پیښې پوره او صفحه پلټنې وشي. د دغه سازمان په وینا په دغه پیښه کې د عملی د 12 کسانو په شمول 10 نور کسان وژل شوي چې مریضان وو. افغان چارواکو ویلي وو چې د اکتوبر په 3 نیټه د روغتون کومه ودانۍ په نښه شوې وه، یاغیانو پکې مورچه جوړه کړې وه او افغان سرتیري او ولسي وګړي ترې په نښه کېدل. خو د بې پولي ډاکټرانو سازمان دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې هغه مهال په روغتون کې هیڅ ډول وسوال موجود نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او وروسته خبر دا چې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې بیندنی ختیځ د تباهیانو د بچ کولو لپاره د روس، شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابي ډیره ضروري ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلی اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نوره هم غیر مستحکمه کړي. په شام کې د یاغیانو پر ضد د سپتمبر د 13 نیټې نه د روس لخوا د هوایي بمبارۍ نه پس دا د شامی ولسمشر لخوا لومبۍ څرګندونې دي چې مخې ته راغلي. خو تېر ورځ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د روس لخوا هوایی بمبارۍ یوه سنګینه غلطي بللې ده. بلخوا روس ویلي دي چې په تېر یو شواروس کې د دوی هوایي الوتکو 40 پروازونه کړي چې پکې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 10 هدفونه په نښه کړي. د مشال له خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدل شي. پیښور کې قبایلی جرګې غوښتنه کړې چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک دې په غیر مشروط توګه خپل سیمو ته ستانه کړل شي.
یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله ده هغه جبران نوی سره شوی ده او واپس یې نه پرېږدي. لکه بازارم د کوم سپه سره تعلق ساتي، مین لارم په کوم سپه کې تلیرو.
په نیمه قبایلی سیمه کې د امن جرګې یو بل مشر وجل شوی دی.
د امن لشکر جوړ شوی و، د هغې مشر و. په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید و چې باور باندې کېدلو.
امنیتي چارواکي وایي د کراچۍ د ځینو روغتونونو نه یې ټپي شوي وسلوال طالبان نیولي دي. او زمونږ په ونیزه خپرونه ستونزو سرکار کې اورئ چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو نه پاتې شوي څاروي چرته لاړل.
موږ ته لاسه داسې چا رپورټ نه دی کړی چې یاره یا زمونږ هلته چې ګډي دي ځې غواګانې پاتې دي.
د سیمې نه هم یو شمېر راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزمو ګډون به موضوع ته پرون د پیښور په هتابات کې د خیبر قبایلی سیمې د باړې قامی او سیاسي مشرانو یو لوی جرګه وشو. دغه جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سپا قبیلې بې کوره شوي خلک دي خپل کورونو ته بغیر د شرط ستانه کړل شي، د باړې بازار مهمې لارې د پرانستل شي او دوی له خپل حقونه ورکړل شي. زموږ همکار فرهاد شینواری هم د جرګې له ورغړې وو او موږ ته دغه ځای نه راپور راکړ.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل:
مین دغه ایجنډا ده د سپو کوم واپسی خپل کورونو له بعزت تور باندې او د بڑے بازار کولو اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخله تور ته پیره د غیریا د کولو اول دی چې د الوکی خلکو له سہولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پریدی د دغه جرګې پاړه وویل:
اوس د واپسی اعلان شلو خلک واپسی روانه شوله. تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپه قبیله ده هغه جبران نوی سره شوی ده او واپسی نه پرېږدي. لکه بازارم د کوم سپه سره تعلق ساتي، مین لارم په کوم سپوی کې تلیرو او سپوی په خپلم پاتې. نو دغه وجه نه دا جرګه دغه پر ټولو فردي او اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبره دی یو قوم نه دی، دی یو پارټي نه دی، دی یو کس نه دی، او یو په یو قوم پورې تړل نیم نه دی. شتګه د خلاف چې کوم جنگ هغه سپوی کوم نه دی کړو، نه سپوی کوم مسله ولا کا.
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سېنات غړي مومن خان پردی وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو د غستون زی اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې د مونږ د خبره رغلې رو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړي سلام کړې رو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړې ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو د ارمی صاحب مونږ تاون کوو د ملک د نور زمورو خلکو صاحب تاون کوو خو که د مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سینټ په فلور باندې به کوو د اسمبلی په فلور به یې کوو
یا د دیویچ په دی ورستو کې په باډه کې حکومتي عملداري کای مشو دا او زیاتره کې بلی ورته ستنې شوې دي خو یوازې سپاه کې بلی تا پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیات په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولې دي هغه با سپاه کې بلا د 12 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به خپل کورونو ته لیږي خو سپاه کې بلا وای چې دوی د جرمانې لند ول وس نه لري او بغیر څه شرط دي دوی خپل کورونو ته ولېګل شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر ایجنسی نه ورزو بنو د نیم قبایلی سیمې بنو ته چرته چې وسلوالو طالبانو د امن جرګې په یو مشر سید علي وزیر بمی برید کړ دی په برید کې قبایلی مشر وجل شوی او دا غی یو زوی سخ ټپی شوی د دین وړاندې هم په دغه د دین وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوی وو وسلوال طالبانو د برید پړه منلې دا په دغه اړه د ذبیح الله شفق راپور ورو د نور تفصیل لپاره
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمې بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جوړ شوي امن لخکر او یو مخاور قبایلي مشر په موټر بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې دغه قبایلي مشر وژل شوی دی په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ د پاکستان د نیمه قبایلي سیمې بنو لخاره بهر د ټوچي ناله په سیمه کې د امن لخکر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی د ځایي سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخور مشرو چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخکر مشري پر غاړه لرله د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې د پیښې په اړه وویل
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی وو د هغې مشر وو په دې باندې لکه تقریبا دغه دریم برید وو چې په ورباندې کېدلو مخکې هم د ګاډۍ ولوزول شوی وو خو دې پکې بچ وو په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم وو هغه کې یو زخمي شوی دی پښې ماتې شوی دی پېښور ته لېږل شوی دی او دې پکې مړ شو
امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بنو کې د امن لخکر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي د یادونې وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د خطبه وزیرستان وسلوالو طالبانو ادعا کړی ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وجلې دی په دغه اړه یو ویډیو هم خپره کړې ده چې مشال ریډیو هم ترلاسه کړې د حکومتي چارواکو لخوا په دغه اړه رسنۍ دی ویل شوی زموږ همکار سیلاب محسود نور معلومات راکوي
د طریقه طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرف مشال ریډیو تایوا ویډیو را لژل شوی را سدلی دا په ویډیو کې د پاکستان عملیاتي فورس سره وابسته د خفیا ادارې آی ایس آی یو چارواکی د پنسای په پړی کې ژولای و ژلای شوای و شولای شوای دی د وژلي چارواکی نوم بشیر احمد خان زوی د وسیم جان د بنو حسن خیل ساکی کلی او سدون کای دی په دغه موکه بشیر شیر احمد خان چې کومه جغدا کړې دا په هغه کې ځنه خبرې په دا رنگ دی
اونیس ایس پی آرمی ایئر ډیفنس د مو یونټ نوم د نمبر دا ایسای ول ټیم روغای لاس کسونی په دغه چې نو کوبدا شي زیات چې مو سلیکټ کړل زپارم شه ایسای تا سلیکشن دو سال بعد هغه نه بچ کې چې مو میږه مری ته تربیت ته ولړلی سره ویوی چې دا د ملي اصلي مقصد چې کومه شمالي وزیرستان اپریشن کا وینکا دا هغه د پوره چې کومه تاسو چې ټرین شي او تاسو تربیت حاصل کیه
یاد دا دیوی چې مشال ریډیو تا دا غا ویډیو مقبول دا وړ را لې ژلې اور سرای د ټلیفون په لیکه دا حویلی دی چې بشیر احمد خان چې د زانا یشپون جوړ کړای و دوی میاشتې مخته د افغانستان پاکستان په سرحدي پولې نیولای بندې کړای شوای و چې کوم مو د شپږم په ورځ د میژ د هغو ملګریو په بدل کښې پنسي وواژه چې کوم د پاکستان په جیلونو کښې بندیون پنسي کېږي دا د یادوي چې د حساسې ادارې یو چارواکي په دغې رنګ پنسي کول وژل داسې پېښه ده چې کومه په اول ځل مخې ته راغلله د دغې ویډیو او د ایسای د چارواکي د پنسي کولو او وژلو په بارې کښې حکومتي چارواکیو له هېڅه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو شپږ سوه یویشت، په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شي.
د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی ویلی دی چې د صوبې د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان نیولي دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ټپیان شوي وو، دلته د کراچۍ په روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. جمالی د یک شنبې په ورځ ناوخته د سند صوبې په حیدرآباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت زیاته کړې ده چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي. زبی شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بېلابېلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د سند د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې چې یوه هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیولنه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي. که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یوه ستره بریا وبلله، خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي، خو وویل چې د پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هېواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومي سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلهوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپه اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلهوالې پکې نیولي وو.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو زده کرښې غاړه خورزو افغانستان ته، چېرته چې د افغان چارواکو په وینا په کندوز کې عملیات دوام لري او دوی ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي. په دغه اړه باندې له کابله زموږ همکار نور معلومات راکوي.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری یې د یک شنبې په شپه توانېدلي چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپشا کړي. احمد جان سلیم د یکشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کماندو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کماندو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
ښاغلی سلیم وایي په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او له منځه وړي. د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنجشنبه په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چاڼیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره. د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نه شي نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدې کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورنو کې مورچې جوړې کړې او له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اور ان کو د پیښور سره نږدې په نیمه قبایلی سیمه کې یو نوې ماشوم د پولیو وایرس ځپلې دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو پرنځخته ماشومان شمیره شپږ دېرش تر رسیدلې ده. خو د یونیسف او ای پی آی د محکمې چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو مخنیوي کې دوی تر ډیره حده بریالي شوي دي او در روان کال تر مې میاشت پورې بعد دغه جراثیم نغیو باسي. په دغه اړه باندې زلان یوسف زی راپور راکوي.
د صحت قومي ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلي سیمې اف آر پیښور د اتلسو میاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروستو د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره شپږ دېرش ته رسیدلې ده چې پکې پنځلس پولیو کیسونه د خیبر پختونخوا، یولس د قبایلي سیمو، شپږ د بلوچستان او څلور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره دوه سوه لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره شپږ دېرش تر کمه شوې ده چې غټه وجه یې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلي سیمو کې دې ځل تقریبا ایک لاکھ مزید ماشومان ته څنګه ایکسس شوې دي او دغه ماشومان چې څنګه رسائی بالکل ممکن نه و. اوس دا چې کوم کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته څنګه رسائی وشوه. بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي هغې پسې د څلورم ورځ نوالې تر څوارلسم ورځ د کیمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبر تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ټرانسمیشن سیزن اولنی کیمپین سپتمبر کې شو او دا روان دس تاریخ نه دویم کیمپین شروع کیږي. روان مئی 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی آی یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلي سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې د دې فوکس چې راځم او ټام کوو یو زیات کیسز هم د یونین کونسل د ټاون را روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو او هغه دا ده چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کډل شول.
د یونیسف او د ای پی آی په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د زران یوسفزی راپور مورده اوریدونکو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه د منځه تللي دي. په دغه اړه باندې د بشري حقونو کارپوهان او د غیر سرکاري ادارو مشران وایي چې په نړۍ کې چېرته هم جګړه کېږي د هغې جګړې خپل ځینې اخلاقي اصول دي او په هغې کې د سکولونو او روغتونونو حفاظت شامل دی. په دغه اړه باندې ملیحا امیرزاده راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین د هغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی ګزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او د دغه طالبانو یا د دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، دې مونږ ته دلته مورچې جوړوي، نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوونو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شوي، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95% سکولکه. دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
په قبایلي علاقه کې تراګر هغې په تېله داسي یونه ټارګېټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټرنټي سنټر و، او جواز به دا پېښ کولو چې د ګرل سکولونو دا زموږ د کلچر خلاف دي او دې ته جنکۍ راځي، او د میټرنټي سنټر چې کوم هلته د زنانه لپاره جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا دل چې بېحایي د جنکۍ لویږي. قبایلي علاقه کې 1500 نه زیات سکولونه دوی وران کړل. ټوله قبایلي علاقه کې مخکې 2009-2010 دا رپورټ دی چې 15 دوی میټرنټي سنټر یا هسپتالونه دوی کې وران کړي وي. پهله مونږ د ترګرو طرفه نه زمونږ د تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثره شو، بیا چې کوم فوج راغلو ترې زیاتره په سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د دواړې اړخه کته وګورئ نو زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنګ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې، نو اسلام خو دا وایي چې تاسو به په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کوم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغې ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونو ته د نقصان د مخنیوي په ترڅ کې په کامي او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسیشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور جیل واس کنونشن سسٹم اور سکم انٹرنیشنل لا دا اگے لا نتا دی بھئی کی بیاد باز شینو ممانیت دا کمی بیاد اگے تے او اعلان شوی جنگ کی تے دا فریق جو معلوم فریق پرمن جوی سارے کی شوی دی نہ بادی تے کمی دی دا مسلم سلے کی وے سکم فریقم دا ودی نو اگے بد دا بیو سکم تا تے جنگی پرم مرتکب ناسی ہسپتال تے دا اگے مسلم سلے کی دے ایمبولنس تے دا اگے مسلم سباک تے دے سکول کالج باندې بمباری نشتی کېده، نو دغه خپلداري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمون په سیمه کې خو یو خو دا جنگ ان ډیفاینډ غوندې ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوي اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د څارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې نه سخت را باندې کیرا یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اور دن کو په پختونخوا کې د سحر لسنی می بجې شوې دي د مجید بابر نه د وخت مهم خبرونه وو.
تیر ورځ د پېښور په حیات آباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو لوی جرګې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه ستانه کړل شي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی داوا کړی دا چې د کراچۍ ځینې روغتونونه نه داسې طالب وسلوال نیولی دي چې په افغانستان کې جوبل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان یو ځای کمانډر مقبول داوړ داوا کړی چې تیر ورځ د پاکستانی پوز د استخباراتو د ادارې ISI یو کارکونکی بشیر احمد خان پانسی کړی دی. تر دا مهال د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د وسلوالو د دې دعوې په اړه خپل دریس نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د دفاع وزیر د کندوز ولایت پر یو روغتون د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. اشټن کارټر پرون ماښام هغه خبرې اعلان وکړه چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دی وویل پنټاګون به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي. شامی فعالان وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن زوړ ګنبد تباه کړی دی. ډاکټرز وداوت بارډرز یا د بی فولي ډاکټرانو سازمان ویلی دی چې په کندوز کې د هغه مشکوک امریکایي هوایي بمبارۍ نه پس چې په کې 22 کسان وژل شوي وو خپل دفترونه تړلي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلی دی چې میندني ختیځ د تباهیانو د بچ کولو لپاره د روس شام او ملګرو هیوادونو د پوځي کمپاین کامیابی ډیره ضروری ده. د ایران خبر ټلویزیون سره په یو مرکه کې ښاغلی اسد زیاته کړه چې د اسلامي دولت وسوارې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادیانو جګړه به شام او سیمه نور هم غیر مستحکمه کړي.
مجید بابر د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کول. او سوردی اسلام آباد ته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
وحدت ورځپاڼه خپل درې کې لیکي چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لویه خطره ګرځولي او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او دغه ډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پړه هم په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانخستې شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او دغه ډلې د ممکنه هلو ځلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د هغوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دواړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاریتوب او ترهګرۍ د ستونزو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یوه بله خطره نه شي زغملی. په همدې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د جنرال راحیل شریف دا ویل د میت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پرېږدي. د ضرورت د خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او د سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړی شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په شل کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه له وجې خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوی دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقص صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره ملاو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه اولس ته نیخ په نیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدای شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي اولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ ملاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام اولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. وینکور سن نومي ویبپاڼې په پاکستان کې د سغدریزو په اړه د جوړې شوې یو ډاکومنټري په اړه باندې راپور لیکل دی. او ډان ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامۍ د خپل یو راپور موضوع جوړ کړی ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار الله مومند اورو. وینکوور سن نوم ویبپاڼه لیکي پاکستانی نژاد محمد نقوی چې په پاکستانی ټولنه کې یې په اسلامي سغدریزو ډاکومنټ جوړه کړي دا خبره مني چې که پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدای شي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټ چې د خلیفه په ورځ په وینکوور نړیوالې فلمی میله کې وړاندې شوه ډېره ستاینه یې شوې. په دې کې ښودل شوي چې د المسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د ده شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګري بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې ښودل شوي چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو اوو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بېګونه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلي. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستاني طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستاني مسلمانان لارو ته راووتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمي میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپلې کورنۍ ځینې غړي له پاکستانه راویستلي دي. امنګ د بلیورس په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم ښودل شوي په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري په اکثریت کې دي کولی شي چې له سغبریزو سره خپله شخړه هواره کړي. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو که یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامي په مصیبتونو کې هم اضافه شوي. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپله اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسېدلی حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وژنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزورې وه ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو ښار په خپله ولخه کې اخیستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګینټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز ښار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوې انتظامیې ته سپارل شوې خو د یو څه وخت لپاره د ښار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورځپاڼه اخره کې لیکي د کندوز پیښه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام په خاوره د روسیې هوایی حملې انخرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د شام ولسمشر بشر الاسد دا د ترهګرۍ پر ضد د روس، ایران، عراق او شام ګډه جګړه وبلله. په دغه اړه باندې احمد تکل د مشال د خبر د مرکزي څانګې یو راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریې په قلمرو کې د روسیې هوایي حملې انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان دا څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړې چې مسکو یې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیا په دې حملو سره ځان منزوي کوي.
د روسیې وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حملې ترکیې ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي. اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي کنه د ده په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد
لومړی ځل څرګندونې دي. تر تېرې شپې پورې هم دا عملیات روان وو. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي داعش نه بلکې ملکی ساحې د روسیې د هوایي حملو له پایله په نښه شوي دي. دوی شمالي سیمې بمبارد کړې چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هما ښار په شمال ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکي وګړو او د آزادې سوریې د پوځ تر ادارې لاندې امن سیمې وې. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
دا متکر لاپور مورده اوس وخت شوې ده زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار دا خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي خلک وایي چې تیر کال د جولای په میاشت کې د خپلو کورونو پرېښودو پر مهال یې خپل څاروي په سیمه کې پرېښي وو. خو اوس ورته هیڅ معلومات نشته چې د هغوی دغه څاروي چې په اربونو روپۍ مالیت یې جوړیږي چیرته دي او په څه حال کې دي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
موږ د کار ځناور ساتو چې ما د ځناور ساتو چې پاتې شول خو پاتې شول. نران چې کم دي د ګډو دې کې یا وګانو کې آیا هغه هلته خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقه دې موږ ته دومره بیا پته نه لګي.
د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې علي شیرخیلو ملک جمال الدین مشال ریډیو ته وویل چې ورته حکومتي چارواکو د کورونو پرېښودو پر مهال هیڅ مهلت نه ورکړی چې خپل څاروي خوندي او یا یې خرڅ کړي.
او کنه زما سره مالداري خو خامخا و مې مالدارۍ نه خو په دای کې مونږ وطن خو داسته چې د مالدارۍ وطن دی چې ما دو د اعلی مهرباني وه ځمکه مې ښه ډېره ده. ما سره یوه یوه سخندر وره سره لور به مشه وره سره یو هغه سره زیټ وو. دا څلور زناور داوي چې ما دو شپږ بکرۍ وې او د شپږ بکرۍ شپږ بچیان وي چې ما دو وړه وړه دا بس پرېښول نه نوره مونږ نه راغلې نو پته نشته چې سکار به شوی او مې خبلار به وا او اطلاعی دونه شوه مزال یې نشو کړلی. داسې وه چې دس پندره دن لرې وه نه را په ننګول وا چې ما دو غو دغه وه چې هه بلور به وه په دا چې مونږ داسې ځناور نه ساتو چې مانې د کار ځناور نه وي. مونږ د کار ځناور ساتو چې ما دو ښه ځناور ساتو هغه بس پاتې شول نه چې پاتې شول خو پاتې شول.
نو اوس چرته دي
څه پته نشته راته چې ما دو چې اوس چېرته دي دی مړه شول چا بېتل او هېڅ پته نشته چې ما دو کې دا دا ځناور چیرې لاړل چا بېتل مړه شول ماراس په ولاګېدلو څه معلومات یې مونږ ته نشته دي.
تاسو په دې لړ کې د حکومت سره خبره کړې ده چې ستاسو دا دومره ډېرې مالدارۍ وي او تاسو پرې خوې دا غي بس کی
او کنه حکومت خو زمو خبره نه دی چې ما د مثال مو حکومت مونږ نه تاسو کوي نه چې تاسو سره نه وګو چې ودا راځه تا نه صفاتی دی او چې ما دو ستا وان دی راغلې ده دا تاسو څه کرانا کو نه یې کوم دو نه خو بس مونږ خو د الله هیلې ته ناست دي نه ورځ سبا کېږي چې مینه دا تپوس نه ده کړی وه هېڅ چې ده نن تو د مشال د ریډیو نه مو ته ګنټي وکړله او تو ته د الله جوري نه در کو چې مثال تاسو ته څه تاوان دې راغلی دی نه ده دې راغلی.
نو حاجي صاحب تاسو چې کله راوتئ نو دغه ځناورو سره تاسو څه وکړه؟ وم تړل ورته خوراک هم واچولو که پرې م خو
خو داسې وشول لکه ځناور خو میږ بهر خو من کړل په کور کو خو مځکه نه شول اشاره ولی چې لکه بکری مې اشاره کړی وې خو دا شا وایه چې پسې زه ډېر خفه وم چې مد مو چې دا بکری وې مړی شي ځناور خو مو خلاص کړل چې مد بچی مې دا کړی چې بکری پسې داړه بند کړې وه لکه څلور پنځه د ګي د هاډ هاډ د ګي د وینه وته ډا کړي وي خو لکه داسې یوه پیړ چټا وه ته کولاو کړی وه لکه دا غاوه چې ما چې ته خو دا سوچ وکړې لکه دس پندره دن بی وي دا اوبه به اشار وکړو چې ما دو خو هغې دا غاوه چې ما دو چې سنره بیا دای زنارو وتلو داړه تلای پس ولګوله خو هغې بیا پوجونه چې ما دو مثال طالب علی کولاو کړي وي ولالم چې مول وې دا بکری بچیرې لوړې وي سبې کړي وي سبې شوې وي چې ما دو قاعدې خواته جرمیشتانه رانه ولګېده.
اوس حاجي صاحب ستاسو په دغه ټول کلي کې بس څومره داسې مالونه وو چې خلکو هم داسې پرېښو؟
یاره میش په کلي کې صاحب ډېر مالونه وي میش کلی لکه خو وخت په حسابه باندې اسی کوری نه وي خو هېڅ لکه 150-160 کوری نه وي دیګه شي په دا خلک غوڼ مالداره وو دغه څلوېر پنځه بکری یو دوه ځناور دی شوده ولا دا به سوتل د دې دپاره چې لکه مثال شنې بی او غازه نه کوجي کې ما دو لکه ډېر مال وو پکې.
ستاسو څه نظر دی چې یاره لکه داسې تاسو څه معلومات شته؟
یاره صاحب دې څه معلومات نشته په دا کې هاي ویزه هاي بازار دې دوه په دا کې زفو اسلام آباد شفرت یو مال په شمالي وزیرستان کې پاتې ده بیا مو ته دې هاي ویلم څه ده کنه دا هاي ویلم دی چې ما دو چې اول عالم دا پته نشته چې چا بیتلو چا وخوړل بلو وخوړل حکمدو بنی دان بیتل دا پته بیا هیڅ معلومات نشته د حکمدو.
ډېر داسې خلک حاجي صاحب وو چې هغوی ځان سره د خپلې مالدارۍ بنو ته یا ډېرې علاقو ته ځان سره یې راوستیم دي؟
داسې مثال داسې کېدای شي چې داسې ځناور وي چې لکه مثال یو نیم پسله شي لکه شل ځناور به یې روستلي وي په هغه ځناور چې لکه مثال دای شیر وي ماست وي وزغون وي خو لکه کوم ځناور چې کوم دی چې د شودې د پی د فی والا وي یا بلور وي هغه ځناور سول نه پیدا کېږي هغه ارتلایا نه شو او لکه 50 کیلو میټر لیار دو دای چې کوم دی لکه هغه چا نه دی روسل ډېر روسل پرېښول په نیمه شي فریشي دی خلک ځناور وفات شو.
د دغې ځناورو سره د دغې ګډو بیزو سره ستاسو د کور د ماشومانو ستاسو د کور د مشرانو ښځو به یو جذباتي لګاو یو مینه به یې ورسره هغوی څه سوچ کوي؟
مو وړیکی بچای ده کله کله وی چې همې خڅه شوله خو وی اوس نه او توان چې راغلل دي ما دی چې همې خه چېرته ده پنجاب باسې سرولي خو بس مېخه خو ورکه شولی دي ما دی هېڅ دی ته فاته ولګېده چیله دا یاره دا سامان نشي کېدای حکمه دو چې نشته حکمه دو میلاو شي یا میخه یا غوا یا بکري دا کېدای نشي چې نشته میلاو شي سي بعد بیا نه راځي حکمه دو دی نه د زیغن نه د سوچ نه دا کیسه وتلی دي حکمه دو.
په دې نږدو کې د شمالي وزیرستان د ایدک سیمې ولس خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د یادې سیمې منور شانه مو وپوښتل چې په سیمه کې د پاتې شوو څارویو څه حال دی؟
کوم کسان زمیر ملګري دي ادا کې سره تعلق لري یا نیرا د کلي ولا د کیمتلی دي واپسی سه هغه نه خدا سمې څه چرته خبره نه ده شوې چې دې ته بقایا ځناور ملو شوې وي او ظاهره خبره ده چې ځناور ته خوراک پچار ده چې هغه خدمات پچار ده چې څه کی مادي پته شوې وي بیا خو یو ځنګل جوړ شو بیا مو ته نه دا خیال تر اوسه چې هغه ځناور به سړی ته بیا واپس په لوس باندې ورشي ځناور نه ما سیوا یا لکه خلک ډېر قیمتي قیمتي سامان په خپلې کمرې سه اسمبلی کې سه پکېرې سه پوتیدا چې هغه لکه حساب خفا دي پرمان دي چې مشته موقع نه سو ملاوه چې خوراک شوک سامان په میرن صاحب زور سه میرلی بزور سه انتهایی زیات مقدار سره د خلک پوتې شو دا په ډېر کم مقدار سره خلک لري اصله ده بهر ذاتی مو خپل اوریجنل ډاکومېنټس همونه اوریجنل ډاکومېنټس دي پوتې دي پکېرې سه او کېر مو یو ګلاس نه دري اصله ټول چې سمرا خوراکي سامان مطلب نقد ای و نقد پیسې زار او د کېره نو سامان دا ټول پخپلې کمرې سه پرتا بالکل مې هغه نه ډیسټرب کړه مکان و ملاو گاډي نشول ملاو مې خپل زنینه روبسل
د تحصیل د تخیل سیمې سره تعلق لرونکي اورنګزیب وایي چې ډېرې څاروي ځنګلي شوي دي او حکومت یې د خوندیتوب هیڅ لارې چارې نه کوي.
زمونږ چې کوم د غرو علاقې دي که نه، لکه زمونږ ایریا چې د تحصیل د تخیل شوال او ایون میرانشاه میرلی کې، نو ابس داسې پاتې شو خلکو نه، خلکو راووتل کورونه یې لکه داسې پاتې شو، نو هغه داسې ګرځي اوس هم چې کوم خلک لاړ شي د مړي سره لاړ شي یا بل داسې دغه باندې لاړ شي، نو هغه وایي چې د غواګانې او د زې دا په دې کلو کې او په دې روډونو باندې او په دې ګاډو کې داسې ګرځي او ځنه ژوندی دي او ځنه پکې مړه شوي دي.
که ستاسو خپل څه مالداري وه؟
مونږ خو زمونږ خپل ذاتي زمونږ نه وه، زمونږ چې کوم رشتې دار دي د تره زامن تر ورونه ځان د هغو وه
چې دوی لاړ هغه دوی ته معلوم شو
نه دي ورته میلاو شوي. هغه داسې دي چې لکه هغو هېڅ پته نه لګي، ځنه خلک لکه دا وایي چې څوک هلته کې کوم خلک پاتې شوي وو هغو خوړلي دي لکه الله لیکړي دي یا خوړلي دي، او ځنه داسې دي چې د نامعلومو خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې داسې را ګرځي که نه، لکه هغه ځنګلې شانتې شوي دي او یو لږ خلکو سیم کړی دي چې ځان سره یې خوست ته بوتلی دي یا بنو ته راوستلی دي، نو خرڅې کړي هم دي پکې. دغه حالاتو کې هلته کې عام ولس خو پاتې نه، خلک نه پاتې شوي، نو سیکورټي فورسز والا خلک پاتې وو، نو دا امکان شته ما خپل د څوک راځي هغو خلکو نه زه دغه کوم دا پوښتنه ورنه کوم چې آیا تاسو داسې لیدلي دي چې سیکورټي فورسز چې کوم هلته کې پاتې دي نو هغو کېدای شي چې دغه غواګانې او دبزې او د مېږې دا دغه کړي، نو دا هم یو امکان لري چې کېدای شي چې هغه هم خوړلي وي، خو لکه چې عام خلک شته نه، نو چا داسې لیدلي نه دي لکه سیکورټي فورس نیولي وي او دغه کړي دي لیدلي وي.
خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال صفدر داوړ بیا وایي چې په سیمه کې میشتو امنیتي ځواکونو د دغو څارو لپاره د اوبو او خوراک په محدوده پیمانه انتظام کړی دی.
بالکل که ته وګوري شمالي وزیرستان اسپیشلی دا بلکې دا ټول قبایلو خو بیا هم د وزیرستان شمالي وزیرستان دا ګډې ډېرې زیاتې کتلې په دې چې دلته څه داسې بل خاص کاروبار یا انکم ذریعہ نه وه، بلکې دا ګډې دی هر کور کې به تقریبا زه دا درته ووایم چې غوا میخه یا ګډې دی دا به ضرور ستلې شوې، نه صرف دا چې بلکې د هر وړه وړه کلي به پورا پورا مونږ رمه ورته وایو، پورا رمه به وه، هغه به خپل سړی وو کلي به ورته استلی وو هغه غرونو ته بتلی. مطلب دا چې څومره آی ډی پیز راوتی دي پک د پاسا اتیا لاس زرا فیمیلیز راوتی دي، نو دیتا کتا دو دو درې درې زناورو کې هم حساب ولګوي نو دا په لکونو حساب سره دا پاتې شول هلته په وزیرستان کې. نو اوس دا انفارمیشن دی چې کوم خلک دي کله وار داسې ډرایوران لاړ شي، هسې خو ایریا فیل دی خو یا داسې نور انفارمیشن مونږ ته راشي، نو هغه وایي چې دا کم ګډې وزي دي هغه بالکل ځنګلي شوي دي، سړی چې وویني ورنه تختي او دا ورسره ورسره که ته وګورې دا توچې دي ور چې کم دی دا کې دا میان ډېر غټ غټ شوي دي، هغه ښکار کوي هلته چې کم سیکورټي اهلکار دي، یا بلکې دا انفارمیشن دي چې نران چې کم دي د ګډ وزې کې یا غواګانو کې هغه ډېر کم پیدا کېږي، آیا هغه هلته خوړل کېږي یا پټېږي یا څه طریقه دی هغه مونږ ته دومره بیا پته نه لګي. خو ځای په ځای باندې بیا لکه ربویا چې کوم ورته وایي دلته یو داسې سنتر غونډې ورته جوړ کړی دي چې کوم انفارمیشن راځي، پاکې درې سوه څلور سوه غواګانې خپلې دي هلته چونکې اوبه هم دي او ځنګلې هم دي، نو خوراکونه کوي په خپله اوبس کې بیا خپلې دي هغې ځای ته هلته جمع کېږي. دا شانته کته بویا کراس کې نو محمد خیل پورې چېرته یو نیم سنتر ورته جوړ کړی دی، دلته میرانشاه کې بیا چې کوم کیمپ ته دا انفارمیشن راځي چې کیمپ ته دننه دا سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځي دا غوګانې دا راځي او د دوی پی لفتې مونږ ورته وایو پی نمبې دا دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز والا یا کوم کسان چې دي په دې چې هلته څوک شته نه دي، نور هم دغه خلک چې صرف سیکورټي فورسز والا اهلکار دي نو دغه سنبالوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابره.
داسې څه معلومات شته چې آیا دغه خلک کوم اوس دا ځینې کډوال واپس تللي دي نو دوی ته خپل دغه ځناور میلاو شوي دي او که نه؟
نه چې کوم واپس لاړ دي دا خو مونږ اول نه وایو چې کوم د شوا فینوام دا خلک وو دا داسې چې دا سره نه ووتلي لکه مخکې لکه هېڅ مین چې دوی په خپله اگر دې ته ارسه ساتلی ول تر با کور ولا یو دوا دوا کسان ورته پاتې وو او بیا دا ایتک چې کوم واپس ول هغه دا وایي چې مونږ ولا څومره ګډې دې چې وي هغه اوس ورکه شوی دي نشته دې څه په غرونو لاړې دي او دی هم پیدا دی هم هلته دی هم که نه نو بیا هم داسې دي چې دوه کاله تقریبا پوره کېږي نو خپله ګډه ځا او سروې سړی نشي پېژندی چې دا زما والا دی دا پلانکي والا دی دا ډېره غټه مسله جوړه شوې ده مطلب دا چې دا دغې نه لاس مینځلی دي د مونږ خلکو
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو د پاتې شوو څارو دا ستونزه مې د یادې سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې
ډېرو داسې هلته کې چې کوم آی ډی پیز دي مونږ سره خبرې کړې دي چې یاره دوی کله راوته نو د شمالي وزیرستان د ولس ټول د ژوند دارومدار د دوی په مالدارۍ دی د دوی په ګډو په بیزو په غواګانو دی او دوی ته اجازت نه و چې دا ځان سره بوزي نو دا هلته پاتې شوي دي
سره خو آن ریکارډ هم دلته کې داسې او خلکو ځان سره چې څومره مویشیان مال مویشي راوستلي شو خلکو راوستي دي اور داسې میجر موټلا داسې چا رپورټ نه دی کړی چې یاره یا زمونږ هلته کې ګډې دي زی غواګانې پاتې دي که نو ډاؤټ دا آپریشن په وجه باندې د دوی نه څه نه څه پاتې شوي خو په دې اصله باندې لا چونکې مونږ ته چا اپروچ نه دی کړی نو مونږ په دې اصله باندې څه ډیسیژن هم لا داسې نه دی اغستې چې یاره دا هم یو پرابلم ایریا شته چې پرابلم ایریا مونږ نه را جوړه په دغه وجه باندې چې فلحال مونږ هم سیشن نه را اغسته
اسې هلته کې تاسو خو تګ هلته شته شمالي وزیرستان ډېرو سیمو ته په تاسو تلیم یي هلته تاسو په دې لارو کوڅو کې دا وینئ لکه دا ځناور ګرځي را ګرځي ډېر داسې آر ډي پي دوی چې مونږ پریښي دي
نه اوس خو تاسو پته ده چې کوم مونږ د روډ د پاسه کې دي که دا چې کوم ځناور اوس پاتې نو غواو وجه ده چې په داسې ځای په ځندي چې په کې دی یو بوټي که نه نو داسې خو د روډ د پاسه غوجه ده چې زه ستاسو څه نه شم ویلی او باقي خو ځایونه مونږ نه د نظر نه داسې احساس بل جوړ هغه تګ مزه یې چې دا رو په یو ځای کې چې د نه ستونزه کوي نو بیا هغه بهتر طریقې سره ویلی شي
نو تاسو اسې دا ایریا په خپل پام کې ساتلې ده چې آیا د دویم یو څه شمیره جوړه شي یا چې کوم خلک راځي چې هغوی که سبا د دې کمپنسیشن غواړي نو تاسو په ذهن کې دا شته
موږ تاسو ته دا خبره وکړله چې موږ هر هغه دغه ته کوم پرابلم هغه په ذهن کې ساتو چې کوم رپورټ شوي کوم هایلایټ شوي اوس دا ته خبره تاسو وکړله نو ډاؤٹ خلکو به تاسو ته اپروچ کړي نو دا خبره منظر عام ته راغله مونږ ته نه راپروچ شوې دا خبره مونږ ته نه ده رارسېدلې تېره داسې څه پرابلم هم شته
ظهیر الدین بابر صاحب دغلته کې لکه د په خاصه توګه د انځوري او د علي شیرو د کلي یا په خاصه توګه د شوي د کلي خلکو مونږ ته دا ویلي دي چې یاره دوی دا ځناور هم داسې پرېښو بیا ډېر داسې خلک وو چې ځنګلي شوي دي نو داسې ذهن کې تاسو ساتي چې یاره د دې دپاره څه د فارسټ یا د چې کوم ستاسو د انیمل هزبنډري پروګرام دی دوی هم دغو سیمو ته لاړ شي او د دې دپاره څه وکړي
مونږ ټول ډپارټمنټس موبلایز کړي دي که هغه لایټاپ دی که هغه فارسټ والا دي کم کم ایریاز ته چې کوم ریټرن کېږي ایون لکه تاسو د دې نه خبر یې چې مونږ ریټرن ویری دي چې بی فارمینګ هم انټروډیوس کړو د مچو دا چې کوم دغه دې باقاعده دي باکس مونږ دي په ډیسټریبیوټ شول او ټریننګ مونږ ورته وکړو ګورنمنت خپل هڅولوست خیال ساتي چې نه صرف د عوام خیال ساتي بلکې د هغه عوام چې په کوم شي سره پروفیشن اټیچ دی زیات تر د خلکو دغه مال مویشي سره دی نو نو ډاؤټ د هغې هم مو خیال ساتلی دی چې کوم هم علي وي یا سړي د څه مشکل را پېښ کړي نو هغه خو وایي هلته چې زموږ اهلکاران انشاءالله به موجود وي
بل که څوک واپس ځي یا اوس په آی ډی پیز کیمپ کې چې کوم دي که هغوی دا کلیم کوي چې یاره زمونږ دومره مالداری وي نو تاسو دا کنسیډر کوئ د دوی دا کلیم
ما تاسو ته ووایي چې د مال په اصله مونږ ته نه دی رپورټ شوی چې په مال په اصله هم څه ډیمیج شوي دي مونږ نه پاتې دي ها اوس هاوس ډیمیج لکه شوي دي نو هغه ته مونږ ته نوټیس جوړ کړل یا څه نور د څه ډیمیج چې کوم کېږي د هغې په کوم اختیار جوړو لګیا یو رغي خپل رپورټ انټری نو که چېرته دا مسله هم دا ورغه د پراپرلي مونږ ته رپورټ شي نو مونږ ورځ ډېر اساس هم دپاره هم ته نوټیس جوړو خو په دې څه کار نه شته
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 420 11 40 120. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو 421 په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو .com پاکه صافه اوریدئ شئ.